السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی وایي حکومت هڅه کوي چې طالبان پر خپل ژمنو عمل وکړي او افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله بدل نشي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان برتانیې ته د خپل سفر پر مهال د امریکا غږ د پوښتنې په ځواب کې وویل هغه څه چې دا یې ویلی چې دا دي چې دوی طالبان د دوحې په تړون کې په خپلو ژمنو پابند ساتي. په دوحه کې د 2020 کال د فبروري په تړون کې طالبان ژمنه وکړه چې د القاعده په ګډون به هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم هیواد پر ضد وکاروي. ښاغلی سلیوان زیاته کړه چې هغه هر ورځ نستړی کېدونکې کار کوي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې ژمنې پوره کیږي او هغه نشي کولی چې له دې څخه ډیر څه ووایي. طالبانو هم تر دې وړاندې د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې له افغانستانه به نورو هیوادونو ته ترهګریز ګواښ نه پیښیږي. خو تر دې وړاندې په یو شمیر پیښو کې پاکستان او د افغانستان یو شمیر نورو ګاونډیو هیوادونو تور پورې کړی چې له افغانستانه ترهګرې ډلې د دوی پر ضد فعالیت کوي. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق وایي چې په دوبی کې د تودوخې له زیاتېدو سره د شدید نس ناستی پیښې هم زیاتیږي او که درملنه یې ونه شي ښایي دغه ناروغي د ناروغانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړي. یونیسف پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان د بشري مرستو د صندوق په مرسته یې روغتیایي مرکزونو ته د دې ناروغۍ د درملنې بستې یا کیټونه انتقال کړي چې د 1,00,000 ناروغانو د درملنې لپاره ترې ګټه اخیستلی شي. د روغتیا د نړیوال سازمان په تازه راپور کې ویل شوي چې تیر دوبی په افغانستان کې څه باندې 2,00,000 کسان په شدید نس ناستی اخته و چې له ډلې یې شپږ اویا تنه مړه شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. د شمالي اتلانتیک د تړون یا ناټو سازمان سرمشري زنن او سبا د لیتوانیا په پلازمینه ویلینوس کې جوړیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په شمول د ناټو د غړو هیوادونو ولسمشران ویلینوس ته رسیدلي دي. تمه ده په دې غونډه کې پر اوکراین د روسیې د یرغل په تړاو بحثونه وشي. تر دې سرمشریزې مخکې د ناټو 24 غړي هیوادونو په دې سازمان کې د اوکراین د یو زایدو د غوښتنې ملاتړ کړی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی هم د ناټو دا سرمشریزه برخلیک ټاکونکې بللې ده. د هند په شمال کې لپاره لپسې څو ورځني موسمي باران وروسته سیلاونو لږ تر لږه 90 مړه کړي دي. د فرانسې خبری اژانس د چارواکو په حواله ویلي چې هیماچل پردیش ایالت تر ټولو ډیر ځپل شوی او دغلته سیلاونو پلونه او سړکونه ویجاړ کړي او ویډیوګانو کې ښکاري چې موټر اوبو په سر اخیستي دي. تر دې ایالت وروسته راجستان او اترپردیش سیمو کې هم سیلاونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی دی. ویل کېږي چې په هیماچل پردیش سیمه کې شاوخوا 300 کسان چې تر ډیره ګرځندویان دي یو سیمه کې سیلاب ایسار کړي او دولت هڅه کوي چې د باران په درېدو د هغوی ژغورنې ته هلیکاپټرې ولیږي. د هند هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو څو ورځو کې د نورو بارانونو وړاندوینه هم کړې ده. پرون دوشنبه په پلازمینه نوې ډیلي کې هم د سیلابونو له ویرې ښوونځي تړلي وو. او د افغانستان او بنګلادیش د لوبډلو ترمنځ د درې ورځنیو نړیوالو سیالیو د لړۍ روسي لوبه نن تر سره کیږي. ټاکل شوې د غلوبه د بنګلادیش د چټوګرام په لوبغالي کې د کابل پر وخت د غرمې په 12:30 بجو پیل شي. افغان ټیم که څه هم 2-0 مخکې دی او د لوبلړۍ ګټلې خو بیا هم په درېمه لوبه کې به بنګلادیش سره مخامخ شي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شي. طالبانو په افغانستان کې د امریکایي وسلو د پلور راپور رد کړ خو امریکایي چارواکي وایي
موږ باید بګرام نه وای پریښی. هلته مو د $2,000,000,000 په ارزښت وسلې پاتې دي او اوس یې طالبان زموږ پر دښمنانو لکه ایران او فلسطین.
د ژغورنې نړیواله کمیټه اندېښنه ښیي که د تور سمندرګي د غنمو تړون ونه غځیږي د افغانستان په ګډون له لوږې سره مخ هیوادونه به له سختو ناورینونو سره مخامخ شي. یو شمیر کابل ښاریان وایي د نږدې 1.5 کال په تېرېدو نه دي بریالي شوي چې پاسپورټ واخلي.
موږ غوښتنه دا ده چې تازه پاسپورټ باید د یو چا په اساس انچارج شي.
د کرملین ویان و منل چې ولسمشر پوتین د واګنر ډلې له مشر سره کتلی.
ولسمشر دا ډول غونډه درلوده. هغه 15 کسانو ته چې پکې د واګنر ډلې مشر ایوګنی پرګوژن او د دې شرکت د ټولو قطعاتو قمانداران شامل وو بلنه ورکړې وه.
نور راپورونه هم شته. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان 19 پروګرام له یاده مباسي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګې ته خراغلی اوریدونکو کې غواړی چې د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه ولولي، زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼه آدرس دی azadiradio.com. د طالبانو حکومت له امریکایي ځواکونو د پاتشو وسلو او تجهیزاتو د پلور راپور رد کړی دی. ذبیح الله مجاهد وروسته له هغه په دې اړه غبرګون خو چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال او دوو څړنیزو بنسټونو پر طالبانو تور پورې کړی چې له امریکایي ځواکونو څخه پاتې وسلې او تجهیزات پلوري. د دغه راپور موندنې ښیي چې د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې د وسلو بازارونه د پخوا په څیر فعال او تاوده دي. تفصیل له صفی الله سانګزی.
د افغانستان د سولې د څار بنسټ چې مرکزی په امریکا کې دی او په سویس کې میشت د کوچنیو وسلو د سروې انسټیټیوټ د روسي راپور موندنې ښیي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د وسلو پیروپلور ګرم شوی. د موندنو په اساس دغه پیروپلور تر ډیره په کندهار، هلمند او ننګرهار ولایتونو کې ترسره کیږي. له بلې خوا د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوري غوښتونکي مایکل مکال تازه له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې طالبان تورن کړل چې د امریکایي ځواکونو پاتې وسلې د امریکا پر دښمنانو پلوري. موږ باید بګرام نه وای پریښی. هلته مو د امریکایي مالیه ورکوونکو د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې پاتې دي او اوس یې طالبان د اسرائیلو پر ضد زموږ پر دښمنانو لکه ایران او فلسطین
Israel.
خود طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا دغه څرګندونې او څیړنیز راپورونه د امریکا د دب خبره ځینو سخت دریځو او متعصبو ډلو ادعاوې او تبلیغات بللي. هغه د دوشنبې په ورځ په خپل ټویټر کې وویل دا راپورونه حقیقت نه لري. مجاهد ادعا کړي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته ټولې وسلې، وسایط او تجهیزات په ډیپوګانو کې خوندي شوي او هیچا ته آن د یوې وسلې د قاچاق او پلور اجازه نه ورکول کیږي. د افغانستان د سولې د سارا او د وړو وسلو د سروې انسټیټیوټ په څیړنیز راپور کې د M4 او M14 ډوله امریکایي وسلو د پیرو پلور چې د شپې د لیدو په کمرو او ترمامیترونو سنبال دي یادونه شوې ده. راپور زیاتوي د طالبانو حکومت نه یوازې نه غواړي د دې مسلې مخه ونیسي، بلکې د مالیاتو په بدل کې د وسلو د جواز په ویشلو سره د وسلو د پیرو پلور ډګر ته زمینه برابره کړې ده. دغه راپور له مخې د طالبانو سوداګریزې، سیاسي او امنیتي ګټې او له وسلوالو ډلو او قاچاقبرو شبکو سره د هغوی اوږدمهاله اړیکو د وسلو سوداګري پیاوړې کړې ده. په راپور کې دا هم راغلی چې د افغانستان د جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته په لومړیو کې د وسلو بیې راټیټې شوې، خو دا چې طالبانو د پخوانیو دفاعي او امنیتي ځواکونو د مهماتو په زیرمو باندې خپل کنټرول زیات کړ، نو ورسره د وسلو بیې لوړې شوې. دا راپور د وسلو له قاچاقوړونکو، د ټیټې کچې طالب جنګیالیو، سیمه ییزو طالب چارواکو، د افغان امنیتي ځواکونو له پخوانیو غړو او امنیتي کارپوهانو سره د خبرو پر بنسټ چمتو شوی. د راپور موندنې ښیي په داسې حال کې چې طالبانو تر یوې کمې اندازې د دریم ګړو قاچاقوړونکو لخوا د وسلو د قاچاق مخه نیولې، خو له سیمه ییزو تروریستي شبکو سره د دې ډلې جوړې شوې اړیکې اندېښنې راپارولې دي. په راپور کې ویل شوی چې د آدم خیلو په دره او پېښور کې د وسلو پلورونکو له دغو تحقیقاتي ادارو سره تماس نیولی او ادعا یې کړې چې دوی د امریکا پوځي تجهیزات د خرڅلاو لپاره وړاندې کوي. د 2020 کال په اګست کې د امریکایي ځواکونو په وتلو سره د امریکا د لوړ پوړو چارواکو په وار وار ادعا وکړه چې د لږ تر لږه 2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې او مهم تجهیزات په افغانستان کې پاتې شول.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ژغورنې نړیواله کمیټه IRC اندېښنه کوي چې د تور سمندرګي د غلو تړون ونغځيږي، له لوګې سره مخ هیوادونه به له سختو ناورینونو سره مخامخ شي. افغانستان یو له دې هیوادونو څخه دی چې خلک له لوګې سره مخامخ دي. د اوکراین له بندرونو څخه د غلو او خوراکي توکو د خوندي ترانسپورت تړون چې د تور سمندرګي د غلو نه وخت هم یادېږي، د روسیا او اوکراین ترمنځ یو تړون دی چې د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب لاسلیک شوی. دغه تړون موده د جولای په 18 نیټه پای ته رسیږي، خو IRC وایي چې دا تړون باید د اوږدې مودې لپاره وغځول شي. دا چې ولې تفصیل له صادق رښتینی اورو.
د ژغورنې نړیوالې کمیټې په یو تازه بیان کې د تور سمندرګي د غنمو د تړون تمدید د نږدې 3.5 میلیونو خلکو د ژوند لپاره خورا حیاتي بللی دی. دې کمیټې اندېښنه ښودلې چې د یا تړون موده په پای ته رسېدو ده او که د جولای تر 18 بیا تمدید نسی نو له لوږې سره مخ هیوادونه به ترې سخت اغېزمن سي. د تور سمندرګي د غنمو تړون په 2022 کال کې پر اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب لاسلیک سو چې له مخې یې د اوکراین غلې او خوراکي توکي په خوندي توګه د نړۍ نورو سیمو ته انتقالیږي. دا تړون څو واره لنډمهاله غځېدلی او اوس په پای ته رسېدو دی. د ژغورنې نړیوالې کمیټې په دې اړه په یو بیان کې پرون یاده کړې چې د تور سمندرګي د غنمو د نوښت په اساس تیر کال په نړۍ کې د خوراکي توکو نرخونه لږ څه ثابته پاتې سول. د دې تړون په اساس د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP له لارې افغانستان، ایتوپیا، کینیا او سومالیا ته 6,500 ټنه غلې او خوراکي توکي انتقال سول. دا د نړۍ هغه هیوادونه دي چې سلګونه میلیونه کسان پکښې له لوږې سره مخامخ دي. د راپورونو له مخې افغانستان کې د لوږو خلکو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. د ملګرو ملتونو یو راپور څه وخت مخکې بیان کړی و چې سږ کال په افغانستان کې د لوږو خلکو په شمیر کې 15,000 کسان هم زیات سوي چې په اساس یې له لوږې سره مخ او مرستو ته د اړمنو کسانو ټول ټال شمیر په دې هیواد کې نږدې 9 میلیونو ته پورته سوی دی. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې په بیان کې راغلی چې پر اوکراین د روسیې د یرغل دوام د نړۍ ناورین ځپلي هیوادونه هم سخت اغېزمن کړي دي. په تېره بیا چې په تېره میاشت کې په اوکراین کې د روسیې د یو برید په نتیجه کې د خاکو فکالوی بند مات سو چې له امله د اوکراین د کرنې سکتور ته یو بل نه جبرانېدونکی تاوان یې ورواړوه او احتمالا د نړۍ نور هیوادونه به هم ژر له پایلو اغېزمن سي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدونکو وړاندې درته د پاسپورت په ویش کې د یو شمیر کابل ښاریانو د ستونزو او شکایتونو په اړه هم درته راپور لرو، خو اوس راځو دې ته چې یو شمیر نجونې او ښځې چې د طالبانو له محدودیتونو وروسته له درسونو او کاره بې برخې شوي وایي چې په رواني ناروغیو اخته دي. د نجونو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د طالبانو محدودیتونو له کبله اوس په منظم ډول ارواپوهانو ته مراجعه کوي. یو شمیر ارواپوهان هم تاییدوي چې اوس په رواني ستونزو د اخته ناروغانو شمیر زیات شوی دی. تفصیل له مرسلین ارسلاو.
د سیکاری چې د نجونو پر زده کړو او د خزو پر کار د طالبانو وروستي او محدودیتونو د خزو او نجونو ترمنځ رواني ستونزې ډېرې کړې دي. مینا یوسفی چې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصله وایي له زده کړو د بې برخې کېدو له امله ناهیلي شوې او دې ناهیلۍ په رواني ناروغۍ اخته کړې.
از پوهنتون بیرون رانده شدیم با گریه و با
له پوهنتون و شړل شو، په ژړا او په ناهیلۍ کور ته ستنې شو. اقتصادي ستونزې او له تحصیل پاتې کېدو زموږ پر روان ناوړه اغیز وکړ. بې فکره او ناهیلي شوم او ارواپو ته ورغلم. اوس نو درمل خورم او د ژور خفګان مشورې اخلم او په دې سره مې ستونزې څنڅه کمې شوې.
حل ګرځیده
دیوی دولتي ادارې په خوانی کارکونکو خاطرې ازادي رادیو ته ویل د کار او مالی عاید د لاساتلو له عمله ناروغه شوی او اوس هم رواني حالت خنه دی.
حالت رویم خیلی خراب بود و فعلا هم خراب.
رواني حالت می ډیر خراب وو او اوس هم همداسې دی. ما له و ډاکټر سره خبره کړې و پونی کې د وسلي کوټه راته ما ته به مشورې راکولې. ما به ترې لګلګ استفاده کوله. رواني حالت می لخ شو. له ماشومان سره به می توتري خواله کو او په کوټ کې به می شخړه کوله. اوس ګورو چې د نجونو او ښځو په مخ پوهنتون او د کار دروازې تړلې دي او ډېرې ښځې په رواني ناروغیو اخته شوي.
په ورته وخت کې یو شمیر ارواپوهان هم له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې پر رواني ستونزو د اخته کسانو د شمیر ډېروالی تاییدوي. د رواني ناروغیو و متخصص ایمل صافی ازادۍ رادیو ته ویل
مثلا ډیپریشن، استراپ، نو امیدی
ځکه چې د تعلیم، تحصیل او کار لاس ورکول په خپل د دند لاس او تلو لامل کیږي. نو دا وضعیت ستونزې زیږوي. په ژور خفګان او ناهیلي د اخته کسانو شمیر ډیر شوی ځکه په لومړي ورځو کې اټکل دا و چې ښوونځي او پوهنتونونه به بیرته پیل شي، خو کله چې داسې ونه شول نو اوس ژور خفګان او ناهیلي ډیره شوې ده. خو کې زموږ ناروغان ډیر شوي.
بل لور ته ارواپو او د پانتون استاد شرف الدین عظیمی هم تاییدوي چې د د مرکز ته پورتلونکو رواني ناروغي د اخته کسانو شمیر دوه برابر لري شوی.
تعداد از مراجعان ما هم که بسیار
ما په اونۍ کې دوه ورځې مشورتي ناستې کولې، اوس دا ناستې دوه برابرې ډېرې شوې. د بېلګې په توګه پخوا که زموږ مراجعین 1100 کسانو، نو اوس 2.5 او 3000 کسانو ته رسېدلي. هو دا خبره رښتیا ده، او زموږ مراجعین ډېری هغه نجونې او ښځې دي چې پوهنتون او مکتب یې په مخ تړل شوی، او زموږ دفتر هم چې د مشورو ورکولو کلینیک دی له بده مرغه له همداسې یو وضعیت سره مخ دی.
دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په خپل تازه ګڼه کې لیکلي چې ډېر شمېر نجونې د طالبانو له لورې له زده کړو او کاره د بې برخه کېدو له امله په رواني ناروغیو اخته شوي. ورځپاڼې د یوه ارواپو له خولې لیکلي ښځې او نجونې له دې ویره لري چې له دې وروسته به هېڅکله ښوونځي او پوهنتون ته بېرته ستنې نه شي او د کار اجازه به ورنه کړل شي. د ارواپو واشنگټن پوسټ ته ویلي چې افغان مېرمنې ځان ګوښه احساسوي او رواني حالت یې ډېر ځپل شوی. پر افغانستان له بیا ځل واکمنېدو وروسته طالبانو د زده کړو، کار، له محرم پرته اوږد سفر، تفریح پارکونو او ورزشي کلبونو ته د تګ په ګډون افغان میرمنې له ګڼو اساسي حقونو بې برخې کړي. په دې برخه کې تر ټولو وروستی محدودیت د خزینه سینګارتونونو تړل وو.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی اوریدونکو، په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان خبرونه له یاده مباسي. په راتلونکي ساعت کې په اتو بجو هم درته درسي ساعت خبرونه لرو، هیله ده چې هغه خبرونه هم را سره واوري. خو اوس راځو د راپورونو دوام ته. په کابل ښار کې د پاسپورت یو شمېر متقاضیان د پاسپورت د ویش له پس بهیر څخه شکایت کوي. دوی وایي چې د پاسپورت پر ریاست کې په میاشتو میاشتو هم د دوی نوبت نه ورسیږي. د طالبانو حکومت د دې راپور تر خپرېدو د دې ستونزو په اړه زموږ پوښتنې جواب نه کړې. خو د پاسپورت غوښتونکي وایي چې دې مهم سند ته ډېره اړتیا لري. دا چې د پاسپورت د متقاضیانو ستونزې څه دي، تفصیل به له همایون هیواد واورو.
حبیب الله د کابل یو اوسیدونکی دی چې د پاسپورتونو د ویش له پس بهیر څخه شکایت کوي او وایي حوصله یې نوره ختمه شوې ده. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هڅه کوي خپلې خور ته پاسپورت واخلي چې غواړي خپل خاوند ته چې په جرمني کې دی ورشي، خو زیاتوي چې د میاشتو له انتظار وروسته هم نوبت نه دی ورسېدلی. د کابل یو بل اوسیدونکی او د پاسپورت غوښتونکی فیروز هم ورته شکایت لري.
د پاسپورت ریاست کارونه ډیر رو مخ کې روان دي. شپاړس میاشتې کېږي چې آنلاین مې خپل نوم ثبت کړی خو هیڅ نوبت نه را رسیږي. کورنۍ مو منتظره ده چې بهر ته لاړه شي، خو د پاسپورټونو د نه لرلو له امله پاتې یو.
د پاسپورت یو بل غوښتونکی سید عبدالواحد وایي د یو اروپایي هیواد سکالرشپ یې ترلاسه کړی، خو په خبره یې د پاسپورت نه درلودو له امله یې خپلې زده کړې لا نه دي پیل کړې.
څو وخت مخکې مې یو سکالرشپ ترلاسه کړ، خو د پاسپورت د نه درلودلو له امله ونه توانېدم چې هغه هیواد ته چې سکالرشپ یې راکړی وو لاړ شم، ځکه له زده کړو پاتې شوم. اوس چې اته میاشتې تېرې شوې دي، نه کومه نېټه راکړل شوې او نه کوم خبر شته.
د پاسپورت غوښتونکو ستونزې مو د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست له ویان نورالله پتمن سره شریکې کړې، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان ویلي وو چې د پاسپورتونو د ویش بهیر روڼ او د متقاضیانو د نوبت په اساس مخکې ځي. د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل نه دی چې خلک د پاسپورتونو د ویش له پس بهیر څخه شکایت کوي. تر دې مخکې هم د پاسپورتونو د توزیع په برخه کې د ځنډ، وخت ناوخته د بندېدو او د فساد په اړه شکایتونه شوي دي. د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست څلور میاشتې مخکې اعلان وکړ چې له 15 میاشتنی ځنډ وروسته د پاسپورتونو د ویش بهیر بیا پیلوي، خو ښکاري چې په دې پروسه کې لا هم ستونزې شته او خلک ترې خوښ نه دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
کرملین تایید کړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د واګنر د اجیرو ملیشو له مشر یوګنی پریګوژین او د دې ډلې لو قمندانانو سره کتلې دي. د واګنر ملیشو د جون په درويشتم او څلورويشتم د یو وسلوال بغاوت په ترڅ کې د روسي رستوف خاروني وو او زرګونه جنگیالي د روسي په خوا مارش کړل. دغه مارش وروسته ودرېد او د وی هوکړې لمخې پریګوجین هم د لنډې مودې لپاره بلاروس ته لاړ. تفصیل سفی الله ستانګزی.
د واګنر د اجیرو ملیشو له مشریف غنی پریګویژن سره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د لیدنې خبر لمړی وار فرانسوي ورځپاڼې لیبراسیون ورکړی و او د دوشنبه په ورځ کرملین هم تایید کړ. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د دوشنبه په ورځ وویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له پریګویژن سره د جون په 19مه لیدلی. پنځه ورځې وروسته له هغه چې پریګویژن د روسیې د پوځي مشرتابه پر ضد له بغاوته لاس واخیست. په حقیقت کې ولسمشر دا ډول غونډه درلوده. هغه 15 کسانو ته چې په کې د واګنر ډلې مشر ایفګنی پریګوژن او د دې شرکت د ټولو قطعاتو قمندانان شامل وو بلنه ورکړې وه. د جون په 19مه په کرملین کې غونډه وشوه او شاوخوا 3 ساعته یې دوام وکړ. جزئیات یې نه دي معلوم، خو یوازې دومره ویلی شو چې ولسمشر د ځانګړو پوځي عملیاتو په لومړۍ کرښه کې د واګنر شرکت د کړنو ارزونه هم وکړه. هغه همدارنګه د جون د 24مې د پیښې په اړه هم خپله ارزونه وړاندې کړه. د جون په څلور وشتمه د واګنر اجیرو ملیشو د خپل مشر ایفګنی پریګوژن په امر د روسیې جنوبي ښار روستوف پوځي اډي او هوایی ډګر ونیو او د دې ډلې شاوخوا 15 زره جنګیالي د موسکو پر لوري مارش ول. پریګوژن هغه وخت ادعا کوله چې د روسیې پوځي مشرتابه دفاع وزیر سرګی شویګو او لوی درسیز والیری ګراسیموف لري کوي. پریګوژن د جون په څلور وشتمه ویل دا د روسیې د پوځي مشرتابه ناسم مدیریت دی چې په لومړۍ کرښه کې زرګونه جنګیالي مري او پراخې سیمې له لاسه وتلې دي. روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویاند دیمیتری پیسکوف د پریګوژن او پوتین د لیدنې په اړه زیاته کړه چې ولسمشر د قمندانانو توضیحات واوریدل او د جګړې په کرښو کې د هغوی د ځواکونو د بیا ګمارلو په اړه وړاندیزونه وکړل. معلومه نه ده چې پریګوژن دمګړی چیرته دی او نه پیسکوف د هغه د ځایګي په اړه څه وویل. پریګوژن تر وسلوال بغاوت وروسته د بلاروس د مشر الکساندر لوکاشنکو په منځګړیتوب بلاروس ته جلا وطن شو. لوکاشنکو بیا څو ورځې وروسته بیرته اعلان وکړ چې پریګوژن روسیې ته ستون شوی او جنګیالي هم خپلو دایمي اډو ته. د واګنر جنګیالیو د اوکراین د یرغل پر مهال په اکثرو لومړیو کرښو کې حضور درلود او د روسیې لپاره ډېرې سیمې اشغال کړې. خو د پوتین د حکومت په تیره بیا د هغه د نږدې متحدینو په وړاندې وسلوال پاڅون او کلک مخالفت د هغه په تیره څه باندې 40 کلنه واکمني کې د خطر یو زنګ او د روسیې لپاره کورنۍ کړکېچ وبلل شو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
او سم اوریدونکو په دې ټولګه کې درته د کابل د اوبو د ستونزې په اړه یو راپور را اخلو. یو شمیر کابل خاریان د اوبو له کمښت څخه شکایت کوي. دوی وایي په 2-3 ورځو کې یوازې د یو یا 2 ساعتونو لپاره د نلونو له اوبو څخه ګټه اخلي چې په خبره یې دا اوبه د دوی خوراک او څښاک لپاره بسنه نه کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
شم اوبرسانی هم مراجعه کردیم.
دو بوره سوالو شرکت تلاړو ویلی د خدای شکر کوي چې هم دومره اوبه هم در رسیدي. نورو شرکتونو خپل مشتریان بيخي جواب کړی دي. موږ خود به درې ورځو کې 2 ساعته درکو په همدې شکر وباسي.
مرسال د کابل ښار د 14مې ناحیې د قلعه قاضي سیمې اوسیدونکي ده. دا د اوبو له کمښت شکایت کوي. نو موري وایي چې دوی د الټیا وړ اوبه نه لري.
دای فصل بای ګرمي
په دیس روړ کې موږ دومره وبل روچی یوازې د څکا لپاره کیږي. دا خالي او منځلو حویلې منځلو او دا سنور ضروري کارونه لپاره وب نشو پیدا کولای. کابل داسې ځای دی چې هر کور دو یا درې ونې په حویلې کې لري. هغه ته کیږي وب نشو ور کولای.
دی وب د کمښت ستونزې د لامل شوی چې دی وب یو شمیر شرکتونه د کابل په بیلا بیلوسیمو کې د ټانکرونو لاره وب وپلوري. خلک وایي دی وب د څښاک لپاره ګټه اخلي. د کابل ښار د 14مې ناحیې د پل خشک اوسنکه علي هم د اوبو د کمښت ستونزې ته اشاره کوي او وایي چې دا لام د ټانکرونو څخه 40 لیټره اوبه له 150 تر 150 افغانۍ پورې اخلي.
بعد از 42 ساعت دو روز بعد 3 روز بعد
له 2 ساعتونو وروسته 2-3 ورځې پس صبح یو ځل راځي په ساعتونو ولاړیو چې نوبت راورسیږي. ټانکر په 150 هم 150 افغانۍ باندې اوبه خرڅوي.
د کابل ښار د تایمنی پروژې اوسیدونکو فریه هم په خپل سیمه کې د اوبو له کمښت څخه سر ټکوي. نو موري ازادي روبته وویل
د یو وخت په بسیار کم شوه. خصوصا د
پدې وختونو کې اوبه ډېرې کم شوي. په تیر بیا په بلاکونو کې
په اپارټمنونو کې بيخي وبنوي دوه درې ورځې ورسته وبرازي هغه هم د شپې 12 بجې یو بجې 2 بجې ټول شپه وي خورته ناستیو دوه بو فشار هم ډیر کم وي دریم او څلورم منزل ته سمې ان رسیدي په ډیر سختي سره یو 200 لو باخلو
د کابل خار یو بل اوسین کې یاسمین د طالبانو حکومت څخه غواړي چې دی وبو د کمښت ستونزې ته دی جدي پاملرنه وکړي
حدودا 4 روز میشه که ما اینجا
زموږ نلونه تقریبا له 4 ورځو راهیسې وچدي حکومت دی برخه ته پاملرنه وکړي دا خو د حل لار نه ده چې خلک په ساعتونو ساعتونو نلونو او بمبو ته پلیکه کې ستلونو سره کتار ولاړوي
و مختل په دی اړه د طالبانو د حکومت یو بو او برېښنا وزارت نظر هم ولرو خو دغه وزارت وایان اختر محمد د راپور تر خبرېدلو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب و نه ویلي خو تر دې مخکې دغه وزارت ویلي و چې کابل دی یو بو له کمښت سره مخ دی او سکال د ځمکې لاندې یو بو کچا تر 3.5 مترو پورې ښکته شوې ده د اقلیم د بدلون او وچکالۍ له امله د افغانستان د پلازمینې په ګډون په یو شمېر ښارونو کې د یو بو د کمښت ستونزه زیاته شوې ده
موک په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
اوریدونکو اوس هم د خبرونې په دې برخه کې ورزو د کندوز کروندو ته حالته کروندګر وایي چې سکهاله د خټکیو حاصلات ښه شوی تفصیل له خپل خبريالو اورو
خربوزه 50 روپے
د کندوز یو شمیر بزګران وای د تیر کال په مقایسه ساش کال په یاد ولایت کې د خټکوی په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی دوی د معیاري سړو خونو او د بازار نشټوالی د کرنیزو محصولاتو پر وړاندې لوی ننګونه بولی او لاړون چارواکو غوښتنه کوي چې د ستونزې ته ژر تر ژره رسیدنه وکړي د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ د قریې قصاب سیمې یو کروندګر عبدالغنی ازادۍ راډیو ته وویل چې ساش کال پر شل جریب ازمکه خټکی کړلی او خو حاصلات تر لاسه کړای دی
حاصلات د خټکو یا سکالې خو یو خو چونجای پکې نه د دونه لګیدلای واسه زیاتره خلکو نه کیږي سیدا خټکی وغلی بغصت په یو هغه باندې جبر باندې او خټکای نیم خټکای دغه سکور ته اخلي د سی خټکی نه سیاخته لکه پروس کال به خرید کاو لاس خټکای دولس خټکای 15 سیاشل سکالې نه سیاخته لایغونه خټکی
یو بل بازګر چې خپل نوم شیر احمد را پیژني او د یاد ولایت د اسقلان سیمې وسیدونکو دی د بیا د خټکوې د بازار له نشټوالې شکایت کوي
پروش کال چې وا اکثر چنجان مولې وا چنجي وا شش کال چنجي خاص نسته خټکی شش کال سم دی بد نه دی نه تر اوسه خو کومک مر سره خلکو سره نه دی سوې او چې کومک وز ډیر وشي کومک نه دی سوې دوا وی دی د زیرات سره کوم مشته نه دی را کړی خپل په پیسو اخلو او دوا وی وا پاشو باندې او د چنجي سره خلک ډیر په عذاب دی
دی یاد ولایت دی ګلتپی ولسوالۍ یو بسګر محمد بشیر هم د خټکو د حاصلاتو زیاتوالي لامل خوخي سرګندوي خو د کرن ریاست لنه پاملرنه څخه شکایت کوي
نو مثلا انجه مې مثال به یک باندې به دیګه باندې مثال به پښت یا
کله چې د فصلونو راټولول وخت راسي بیا د کرن یا اوشر او زکات مامورین د زمکو سرو ترازی چې له بسګرانو اوشر راټول کړي د کروندګرو د ستونزو غم کې څوک نه خدا فکر لچا سره نسته چې د کیمیاوي سری د تراکتور او د زراعتي درملو نرخ څومره لوړ دي راټول کړي کښت زموږ لګښت هم نه پوره کوي
سلوي کلن ګلستان چې لاس کالو رئیس په کندوز ښار کې د خټکوې د پیرو فلور کاروبار کوي وای
صلات شخو بستا خو خره د پروتشن کم اسو
د خټکوې واصلات شګي خو بازار یې سوړ دي ځکه خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي خو خلکو چې په خوا به لاس او یا هم 15 خټکی اخیستل اوس یو یا دوه خټکی اخلي یو کال وړاندې موږ یو من خټکی په 150 افغانۍ خرڅوه خو ساش کال قیمت 130 افغانۍ تر ټیټ شوی لکندوز څخه بیلابیل ولایتونو ته خټکی وړل کیږي
د کندوز د کرنې او بلګونې او مالداري د ریاست چارواکي هم وایي چې ساش کال د خټکوې په حاصلاتو کې 40% زیاتوالی راغلی دی د چارواکو په خبره ساش کال د دې ولایت په کچه پر 15,930 هکتار بیول للمز مکه خټکی کرل شوی او د حاصلاتو کچه 1,013 ټنه تر رسیدي کندوز په شمال ختیځ ځون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې هر کال د غنمو شول او د نورو غلو دانو ترڅنګ پریمانه خټکی او هندوانی هم پکې کرل کیږي. خو د دې ولایت بزګران د سړو خونو او بازار نشټوالی د خپلو کرنیزو محصولاتو پر وړاندې له جدي ننګونو او ستونزو څخه یادوي.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوریدونکو، د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. د خپرونې راپورونه همدومره وو. وړاندې